بجی بجی شوی. احمد شیباری ام، السلام علیکم. دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې د ځوان فکر پروګرام لرو. مخکې تر دې چې خبرونه ته مخه کړو، خبرونه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نن د سیلونو د بهیدو خبرداری ورکړل شوی دی. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت په کابل، کونړ، هلمند، پنجشیر، غزنی، پکتیکا، پکتیا او فراه ولایتونو کې د سیندونو د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلونو د بهیدو خبرداری ورکړی دی. په افغانستان کې د روانې اونۍ د ورښتونو له امله په بامیان، غور او غزنی کې یو شمېر لارې وتړل شوې. د کابل کندهار لویه لار هم پرون بنده وه چې بیا وروسته پرانیستل شوه. په سالنګونو کې له یک شنبې راهیسې لار تړلې وه او نن سهار د طالبانو د فوایدامې وزارت د دې لارې د بیا پرانیستو خبر ورکړ، خو ویې ویل چې لا هم په سالنګونو کې واوره وري چې د دې لارې د بیا بندېدو خطر شته. د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو له اټکل سره سم به نن د افغانستان په 15 ولایتونو کې واورې او بارانونه وي. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د عربي متحده اماراتو په ابوظبي کې د کرکټ ټیسټ لوبه روانه ده. نن افغان لوبډلې پچه وګټله او د بیټنګ پریکړه یې وکړه. تر اوسه افغانستان و لوبغاړي له لاسه ورکړی دي او 145 منډې جوړې کړې دي. د اروپایي ټولنې د کډوالو ادارې نن یوه احصایه خپره کړه چې له مخې په 2023 کال کې په اروپایي ټولنه کې د کډوالو د درخواستونو شمیره 43% کې زیاته شوې ده. دا شمیره له 2015-16 کلونو راپدې خوا چې د کډوالو د درخواستونو شمیر د اروپایي ټولنې په غړو هیوادو کې بې ساری و، تر بل هر وخت لوړه ده. د اروپایي ټولنې د کډوالو د ادارې د راپور له مخې په 2023 کال کې د اروپایي ټولنې په غړو هیوادو کې د کډوالو د منلو 1,000,000 عریضې سپارل شوې دي. په دوی کې تر ټولو ډیر کډوال لومړی د سوریې او بیا د افغانستان دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي د ناټو د غړي هیواد البانیا پلازمېنې تیرانا ته رسېدلی دی. ټاکل شوی ده چې دای به د البانیا له دولت سره د اوکراین په ملاتړ د یوې سرمشیزې کوربه وي. د البانیا د بهرنیو چارو وزیر ایګلی حسنی په یو پیغام کې چې په اکسپان یا افغاني ټویټر کې خپور کړی ویلی دی چې د البانیا له سردیاعظم ایدی راما سره د نننۍ سرمشیزې هدف له کیف څخه د ختیځې اروپا د ملاتړ زیاتېدل او پراخېدل دي. د اوکراین پوځ وایي چې ختیځ او دیفکا ښار ته نږدې له دوو نورو کلیو څخه هم خپل ځواکونه ایستلي دي. د اوکراین د پوځ ویاند دیمیترو لیخوې پرون پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې اوکراینی ځواکونه له ستیپوف او سیورینی کلیو څخه چې د اودیفکا په لویدیځ کې پراته دي ووتل. ویان زیاته کړه چې پرون په سیورینی کې درانه جګړه وشوه. د هغه په وینا په دې جګړه کې روسي سرتیرو ته درانه تلفات اوښتي. د اوکراین هوایي دفاعي ځواکونه وایي چې نن یې هغه لس سره په ایران کې جوړې شوې بې پیلوټه الوتکې نسکورې کړې دي چې روسي ځواکونو د اوکراین د دوو جنوبي سیمو په لور توغولې وې. د اوکراین پوځ د فیسبوک له لارې په خپره کړې بیان کې ویلي دي چې د دوی سرتیرو د الوتکې په اودیسا او میکولایف سیمو کې نسکورې کړې دي. تر اوسه پر مځکه د دې الوتکو د ټوټو د غورځېدو له امله د سر او مال د زیان راپورونه نه دي ورکړل شوي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
السلام علیکم. د افغان خبریالانو د ملاتړ بنسټونه او په کور دننه خبریالان وایي چې د طالبانو حکومت پر رسنیو یو شمیر بندیزونه لګولي دي. تر ټولو تازه بندیز په سویل ختیځ ولایت خوست کې دی چې هلته ښځې او نجونې له رسنیو سره له خبرې کولو او په ښوونیزو خپرونو کې له ګډونه بې برخې شوې دي. په خوست کې د طالبانو امنیه قومندانۍ په یو مکتوب کې لیکلي په خوست کې ځینې راډیوګانې درسي او ټولنیزې خپرونې وړاندې کوي چې نجونې هم ورسره اړیکې نیسي او دې کار د دوی پټکو اخلاقي فساد ته زمينه برابره کړي. تر دې وړاندې هلمند ولایت کې هم ورته بندیز لګول شوی وو. دا بندیزونه په څه معنی او ولې د ولایتونو په کاچه دا ډول پریکړې کیږي؟ پر رسنیو کې د نجونو او ښځو غږ ولې مهم دی؟ آیا نارینه کولی شي چې د ښځو د ستونزو په اړه غږ پورته کړي او کنه خپل ښځې دا کار په اسانه کولی شي؟ ځوان فکر خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره میلمانه دي خبریال او د ښځو د حقونو فعال فاطمه سبا، آزاد خبریال حشمت الله وجدانی او په سویل ختیځ زون کې د شمشاد تلویزیون خبریال عیسا ترګن. اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې دا خبرونه را سره واوري، برخه پکې واخلې. دا خبرونه هم داسې به د آزادۍ رادیو پر رادیوي څپو سربیره پر فیسبوک پاڼه او یوټیوب کې هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی او کتلی شئ. د استډیو سره د تماس شمیره درته اعلانوم. که تاسو سم انټرنیټ لري واتس اپ مو سم وینو، واتس اپ ته اړیکه ونیسئ، وړ اړیکه به مو ارزانه وي. او که نه نړیوالو شمیرو ته مسکال وکړئ، زموږ تخنیکي همکار به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسي. دغه شمیرات چې واتس اپ کې دی 00 2 1 1 1 په دې لاره چې اړیکه ونیسي ورزو د خبرونه میلما خاغلی وجداني استودیو سره یو ځای شوی دی. وجداني صاحب ستړي مشي راځي پهل به لدین وکړو چې په تیرو دونی مکلونو کې د طالبان حکومت څومره د بیان ازادۍ تجمن پاتې شوی سره لدې چې په ظاهر د دوی ژمنه دا ده چې د طالبان حکومت د بیان ازادۍ تجمن دی او له بیان ازادۍ سره کوم ستونزه نه لري، په عمل کې د غجمنه څومره پر ځای پاتې شوی؟
سلامونه اونې کې هلي تاسو ته د پروګرام ټول لیدونکو کتونکو ته وړاندې کوم. که څه هم د طالبانو د راتګ سره په افغانستان کې په مختلفو برخو کې دوی بندیزونه لګولې دي، خو رسنۍ یو د هغه مورد دی چې د طالبانو د راتګ سره ډیر په سیستماتیک او منظم ډول بندیزونه سره مخامخ شوي دي. تاسو ګوروی که څه هم طالبان په کرات دی وعده وکړه رسنۍ سره او خبریالانو سره چې دوی هغه قوانین چې د رسنۍ په اړه لکه اطلاعات ته د لاسرسي قانون او اندغسې ټولنیز قانون ډیر بزر دوی بشپړ کړي او رسنۍ ته په واک کې ورکړي، خو متاسفانه دوه کاله د تیرېدو سره هم رسنۍ تر اوسه پورې دې قانون ته انتظار دی د طالبان لخوا پلي شوی نه دی. او بل خاطر چې موږ تاسو ګورو کله چې قانون نوی د طالبانو لخوا صرف طرز العملونو پر اساس تقریبا 14 طرز العملونو د دوی د رهبری لخوا پلیسه وي دي سماغه اجرایی بڼه لري اوس د رسنۍ په برخه کې، نو دا هغه مورد دی چې طالبانو درا تک سره متاسفانه ډیر خبریالان او ډیر رسنۍ او حتی هغه نهادونه چې د خبریالانو او د رسنۍ ملاتړ وو هغوی دې ته اړ کړی دي چې هغوی خپل فعالیت یا په افغانستان کې ودرئ یا خپل وظیفې د لاسه ورکړي یا دې ته اړ شوي دي چې هېواد پرېږدي، پردي هېوادو ته د تګ زمینه ورته برابر شي، د افغانستان څخه وځي. نو دا هغه مورد دی چې د طالبان راتګ سره متاسفانه رسنۍ دغه مورد سره مخامخ شوي دي.
بله، وجدان کله زره مشخصا د خزینه ژورنالستانو کارونو تراشو پر خزینه ژورنالستانو باندې دغه محدودیتونه یو څه ډیر اغیز کړی دی. نظر نارینه او تازه که نارینه خبریالان له هم په افغانستان کې کار لري، فعالیت لري، سره له دې چې د اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ممکن ستونزې ولري خو فعالیتونه یو څه آزاد دي، اما خزینه خبریالان عملا د ستونزو او محدودیتونو سره مخامخ دي. د دوی په څیرو باندې هم بندیز دی او دوی چې کله د تلویزیون سکرین ته یا هم د ټولنیزو شبکو سکرین ته راځي دوی باندې یو څه محدودیتونه وضع شوي. خزینه ژورنالیستان څو ورځې غالي په افغانستان کې
د خزینه او ژورنالیستان نکته په نورو برخو کې تاسو ګورئ د طالبان راتګ سره خزینه باندې بندیزونه لګیدلې دي. د خزینه او ژورنالیستان هم هغه کسان دي چې د طالبان دغه محدودیتونو سره مخامخ شوي دي. تاسو په خپل گزارش کې هم ور باندې اشاره وکړه، تاسو ګورئ اوس د خزینه او د اواز باندې هم پر رسنۍ سره د تماس په نیولو باندې هم دوی بندیزونه وضع کړ، نو دا به اول او اخر بندیز نه وي. تاسو ګورئ خزینه ژورنالیستان په ډیر مورد کې د دې حق هم لري چې د طالبان یو چارواک سره په مستقیم ډول دوی مصاحبه ولري یا خبرونه ولري، نو که څه هم تر اوسه پورې که په ځنه مورد کې خزانه ژورنالیستان اوسه پورې ورته حق ورکول شوی چې دوی په رسنۍ کې فعالیت یې زه فکر کوم که چیرې انتغه مورد ادامه پیدا کړي نو تاسو به دې شاهد اوسئ چې خزانه ژورنالیستانو ته به هم وایي چې تاسو نور حق نه لري چې په رسنۍ کې حتی ظاهر خو تاسو ګورئ چې حالات ور باندې روان دي، ماسک ور باندې اچول کیږي، نو دوی کېدای شي د وظیفو څخه هم وغوښي په رسنۍ کې. که څرنګه تاسو ګورئ په آخري مورد کې طالبان راغله ټول هغه سنگارتونونه په افغانستان کې چې فعالیت درلوده څو مورد پر اساس دغه فعالیتونه ودرول، نو اردی ترڅنګ تاسو ګورئ پر رسنۍ که څه هم دومره لږ فرصت هم چې خزینه ژورنالیستان ته ورکول شوی ده، تاسو ګورئ د طالبانو د قندار والی ډیر په واضح ډول په مکتوب کې لیکل شوی چې دینه وسته د دوی چارواکي حق نه لري رسنۍ کې ظاهر شي، ولی دای د دا شریعت لحاظ ګناه بلل ده. خو درته کله چې موږ د رسنۍ پر اساس ورته ګورو دا یو بل هغه بندیز ده چې دی پر اساس دوی کوشش کوي چې دا نوی بندیز د دوی سیری ظاهر کېدل هم په رسنۍ باندې دا بل بندیز وي.
و کور ودان وجدانی صاحب بیرته تاسو ته راګرځو.
د ازادي رادیو له میلیونی فیسبوک پانی سره ملګری سي د افغانستان سیمه او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخ کې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio
د خبرونه یا د بحث بل ملمنه اغلی فاطمه سبا چې خبریاله او د حقونو فعال ده هم سټډیو سره وصل شوی. میرمن سبا ستړي مشي، ستاسو په نظر د خزو غاګ او د خزو د غاګو چتول پر رسنیو کې دا څومره مهم دي؟ میرمن سبا فکر کوم له میرمن سبا سره اړیکه سمه نه ده. زموږ بل میلمه په شمال په سویل ختیځ زون کې د شمشاټ تلویزیون خبريال احساس سرګن هم سټډیو کې را سره دی. سرګن صاحب ستړي مشي، تاسو په افغانستان کې عملاً خبريالي کوي، که تاسو راته د رسنیو او د خبريالانو د وضعیت کیسې وکړي، هلته د محل خبريالان په څه ډول وضعیت کې کار کوي؟
ډیره مننه، خوشاله اوسئ تاسو ته د راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه، وخت مو خیر. عموم کې ستونزې به یې په دې برخه کې له حالاتو متاثر خبرېږو یا هغه نوې څه چې رامنځته کېږي نو په هغې ټول آګاه دي. خو په ټوله کې د دې ستونزو سره سره ځینې وضعیتونه لا هم ښه دي او خبریالان کولی شي چې په هېواد کې خپل کار ته دوام ورکړي. تر ټولو اساسي ستونزې چې په دې برخه کې حکومت سره هم شریکې شوي، مسؤولو چارواکو سره هم شریکې شوي، یوه اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ده چې په دې تړاو د اسلامي عمارت د ځینو مسؤلینو هغه یا په ولایاتو کې دي یوه نه بلکتیا ده تر څو دوی تړه ول رسنیو سره یا له خبریال سره چلند وکړي، تړه ول هغوی سره معلومات شریک کړي. نو په دې برخه کې یوه دا ستونزه شته چې د حکومت چارواکو هم دا منلې او په دې برخه کې د هوایي ډاډ دوی ورکوي. یوه بل ډیره جدي ستونزه چې هغه د بیلابیلو ادرسونو لخوا د خبریالانو ځورونه ده یا د دوی تحقیق دی، خبریال پوښتنه ده چې په دې برخه کې یو مشخص ادرس نشته تر څو خبریال د تخطیو په وجه هغه وپوښتي، هغه اعزار کړای شي یا که په ده کوم توري د پښتنو لاندې. نو په دې برخه کې د حکومت لخوا یو دغسې ادرس نشته چې یوازینی مستقل ادرس دی تر څو هغه له خبریال پوښتنې ګروګنې وکړي، ځکه په اوس وختونو کې بېلابېلې ادارې په دغه حالاتو کې چې هغوی په خبریالانو شکمن کېږي یا په دې برخه کې کومه ستونزه رامنځته کېږي، بېلابېلې ادارې کولی شي یو خبریال راوغواړي له هغې پوښتنې وکړي. نو دا هم یوه دغسې ستونزه ده چې خبریالان پرې شکایت لري او د حکومت یې د هواري غوښتنه کوي. یوه بله ستونزه هغه د رسنیو د قانون ستونزه ده چې لا هم اسلامي عمارت دا قانون نه دی توفیق کړی. دوی په دې برخه کې ډاډ ورکړی چې د دې هغه کارونه نهایي شوي، خو لا هم د رسنیو یا د خبریالانو په واک کې نه دی ورکړل شوی تر څو دوی د هغې مطابق خپل کارونه مخې ته یوسي. خبریالان یوه غوښتنه دا کوي چې دوی ته لا هم قانون نه دی واضح شوی او له همدې امله ممکن په ځینو برخو کې یا په ځینو وختونو کې دغسې سهوې رامنځته شي چې هغه د حکومت د خوښې وړ ونه ګرځي. نو دا یو څو ستونزې دي. نور په عموم کې وضعیت ښه دی، دا چې زه عملاً په افغانستان کې کار کوم د سویل ختیځ زون په کچه تر ډېره چارواکو سره چې موږ مخکې ویم خپل فعالیتونه چې مخکې ته وړو په دومره لوړه کچه خنډونه نشته چې یو څوک ووایي چې یاره دلته خبریالي نه کېږي یا ډېره ستونزمنه ده.
ومننه سرګن صاحب، کور ودان بیرته تاسو ته راګرځو. مننه چې تاسو لغه واقعیتونو نه پرده پورته کړه، هغه ستونزې چې د محل سره عملاً خبریالان مخامخ دي هغه ته مو اشاره وکړه. په دې لړ کې د طالبانو مسؤل چارواکي چې زموږ د خبرونه اوري د غستونزو هواري لپاره اقدام وکړي.
د افغانستان سیمي او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 2 د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو واوري.
د بحث میلمنه فاطمه سبا استډیو سره وصل شوې په دې لړ کې دا زلغه غواورو. میرمن سبا ستړي مشي، زما پوښتنه مخکې دا و چې پرسنوی کې د خزو یا د نجونو د غاګو چتول څومره مهم دی یا پرسنوی کې د خزینه او حضور څومره مهم دی؟
سلامونه ونې کې هلي تاسو ټول ته وړاندې کوم. البته څرنګه چې په یو ټولنه کې 50% نارینه حق لري، همدومره ښځینه هم حق لري. عموما په ټول نړۍ کې خبریالان ته که هغه نارینه اوسي که ښځینه اوسي دواړو ته یعنی ستونزمن دی دغه کار کول، د هغوی د سر په برابر دي، خو په افغانستان کې لا ډېر زیات دا ستونزې موجود دي. زما په فکر چې دی یوازې ښځینه خبریالان چې دي دغه مشکلات په افغانستان کې د حد نه زیات لري، ځکه اوس که د ښځو په وړاندې په هره برخه کې دوی ستونزه جوړوي او نه غواړي چې د ښځو غږ پورته شي. ځکه یو خبریال هغه څوک دی چې د خلکو ستونزې تر چارواکو رسوي او چارواکي له چارواکو څخه د ستونزو په اړه پوښتنه کوي. ګرچې په اوسني وخت کې په افغانستان کې چې دي خبریالان ډېر محدود دي او دغه ستونزې یې تر حده زیات دي، ځکه په یو ټولنه کې چې دوی عامه پوهاوی هغه خبریال کوي. نو څرنګه چې باید ووایو په هر کورنۍ کې باید یو باسواده مور واوسي، باسواده نو همداسې خبریال دی چې په هره برخه کې کولی شي چې مهم رول ولوبوي. د ټولنې په بدلون کې ډېر زیات مهم دی، باید دغه برخه کې ښځینه موجود واوسي. څرنګه چې یو نارینه ته ضرورت دی، همداسې یو ښځینه ته هم ضرورت دی چې په ټولنه کې واوسي. ځکه یو باسواده مور کولی شي چې ټولنې ته بدلون ورکړي. نو همدا وجه ده چې خلکو ته عامه پوهاوی د راډیو د تلویزیون د ټولو په برخه کې کولی شي چې ښځې غږ پورته کړي او هغوی خپل حق غوښتنه وکړي. خو متاسفانه چې دی دا یعنی په اوسني وخت کې دوی دغه ته اجازه نه ورکوي او په یو او په بل بهانې دوی غواړي چې د ښځینه غږ بند کړي. اول د دوی یو بهانه و چې باید حجاب وکړي. اگر چې ما هر وخت دا خبره کړې دي چې افغانستان مخکې له دې چې اسلام راشي په افغانستان کې د افغانیت هغه کلتور او حیا او عزت موجود و، زه نه پوهېږم چې د دوی هغه قانون د کوم له وجې دي. ګر چې زما یو میاشت مخکې زما سفر و سعودي عربستان ته، افغانستان ته هم تللی وم، یعنی د دوی هغه دین او اسلام د کوم ځینه راځي؟ په سعودي عربیه کې یعنی د مکه معظمې په نږدې ځای کې چې دی میرمنې هلته په غټ بازارونو کې کار کوي، هغوی ته د کار اجازه شته دی، هغوی که مخ پټوي که حجاب خو شته دی که نه، د هغوی نه خو یو په سلو کې زموږ حجاب شته دی. ولې دوی ځینې بهانې لټوي د افغانستان د میرمنو لپاره؟ دوی غواړي په هره طریقه. اوس که په راډیوګانې کې چې دی په خوست کې ځینې خپرونې دي چې د هغې له لارې اوس په افغانستان کې انټرنیټ دونه پرمختګ نه دی کړی چې یو هلته نجونې باید د انټرنیټ له لارې زده کړې وکړي. هلته همدا راډیوګانې دي په لرې پرتو سیمو کې، ګر چې افغانستان ټول پوهېږي چې په هغه ځایونو کې راډیو ډېر زیات ارزښت لري او خلک راډیوګانې اوري، د راډیو له لارې تعلیمي برنامې اوري. د تعلیمي برنامې ځینې دیني سوالونه دي، هغوی کولی شي چې یو نفر جرأت کوي چې اړیکه ونیسي او هغه پوښتنه وکړي، د ډېرو مېرمنې ستونزې حلیږي. نو ولې دوی غواړي په یو او بل بهانې د خلکو غږ بند کړي یا د مېرمنو غږ بند کړي؟ د دوی د حکومت سختار یوازې مېرمنو ته دی، نارینه ته نه دی. ګر چې زما ورور ویل چې اوس وخت چې دی مشکل نشته د خبریالانو ته، اوس وخت کې اصلا دوی داسې قوانین ښځو ته رامنځته کړي دي چې هغوی خپل اړ کېږي چې باید یا وطن پرېږدي یا وظیفه پرېږدي یا په کور کې دي کېني.
مېرمن صاحب، همدې د ښځینه خبریالانو موضوع کې تم کېږو. مخکې ورته وجداني صاحب هم اشاره وکړه چې دا مهال ښځینه خبریالان په کابل کې کار کوي، ځینې ښځینه خبریالان یا هغه خبریالان چې د یوټیوب چینلونه لري. تاسو به هم لیدلی وي چې دوی حتی د طالبانو له ځایي مسؤلانو سره مرکې کوي، اما پوړنه وی سل په سل کې افغان میرمنې پوړنه لري. ستاسو په ټکو حجاب هم مخکل دي چې اسلامي شاعر او خپل افغاني دود دستور او کلتور دا دی چې افغاني میرمنې تر ډیره ځانونه پټ ساتي او حجاب مراتوي. همدغه یوټیوبران یا نور خبریالان چې په کابل کې کار کوي، دوی له خپل طالب چارواکو سره هم مرکې کوي. په هغوی دغه کوم بندیز نشته، اما په ولایتونو کې په انفرادي ډول باندې یا هم په خپل ساري ډول باندې ځینې ولایتي چارواکي دغه ډول محدودیتونه وضع کوي. یوازې هلمند او خوست کې دغه محدودیت لګیدلی دی، په کابل کې په نورو ولایتونو کې داسې یو څه نشته.
ګوره، د ولایتونو او د مرکز ترمنځ ډېر فرق دی. دلته د ټکنالوژي، د خلکو پوهه، دا ډېر زیات فرق کوي نسبت نور ولایتونو ته. ځکه په هغه ولایتونو کې چې دی د تعلیم کچه ډېر زیات پورته نه دی. په مرکز کې چې دی زه دا منم چې هلته چې دی میرمنې دغه ټول د هغوی ذهنونه لږ فرق کوي تر ولایتونو پورې. اوس که په ولایتونو کې دي چې هغوی زیاتر داسې میډیا ته زیات لاسرسی نه لري نسبت د ښار ته. اوس په لورو پرتو سیمو کې هغه کسان حکومت ته ناست دي یا هغه په حکومت پرس کې دي چې هغوی اصلا خپله دوی تعلیم ډېر زیاتې تعلیم نه لري، دوی زیات زده کړې نه دي کړې نسبت د دوی ځای ته. هغوی په خپل سر هر فیصله چې کوي هغوی خلکو باندې عملي کوي او په خلکو یې تحویلوي.
بله، فکر کوم میرمن سبا خبر خلاص ولې کالی کور سره پریش واړی کې هم سمنه ده بیرته تر اگرځو. میرمن سبا په رسنیو کې د افغان خزینه خبري اعلانو پر رول او دغه راس پر رسنیو کې د خزینه او د غاک پر اهمیت باندې خبرې کولې. کور مو ودان اوریدونکو، ځوان فکر خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوریدا مهال د خبرونه پر رادیو سربیره د ازادۍ رادیو پر پښتو فیسبوک پانه او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه کتلی او اوریدلی شئ. کولای شئ چې خبرونه کې را سره برخه واخلي، استودیو سره تماس ونیسئ. د تماس شمیره درته اعلانوم: 00 420 1212 او د غراز شپږ څلوېښت صفر یو دوه شمېرې دي. هر شمېرې سره چې اړیکه نیسئ اعلان مسکار ورته وکړئ. زموږ تخنیکي همکار به هڅه وکړي چې ستاسو اړیکه له استودیو سره ټینګه کړي.
ویلې چې زموږ په ژوند کې ډېر مخه کړې دي
حضرت دوی 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 روایت کرپتن کې یو خو قزان یعنی چی
وجدانی سے برتتا ستر. اگر زما پخوانی حکومت کے چھ جمہوری نظام د حکومت مسئولان خصوصا د رسنیو مسئولان او لوړپوړو ویندویان وب ل رسنیو سره د رسنیو ل مسئولان سره د رسنیو ل ملاتړ بنسټونو سره د همغږی غونډې درلودي او وخت نا وخت به د رسنیو او خبريالانو نظرونه پوښتل او دوی نه به دا پوښتنه کولی چې څنګه دوی رسنیو وساتي. دا مهال چې تاسو عملا د آزاد خبريال په توګه کار کوي، د غرض رسنیو د ملاتړ بنسټونو سره هم اړیکې پالي او اړیکې لري، دا مهال د همغږی دغه غونډې یا دغه هڅې څومره کیږي او کنه کیږي، څومره اړتیا ده ورته؟
دینه مخکې څه زه ستاسو سوال دراشم، زه غواړم چې لنډ تبصره ولرم د ستاسو پخوانی سوال باندې. تاسو ګورئ، تاسو پوښتنه وکړئ چې هغه یوټیوبران څه خزینه دی او په کابل کې د طالبان ورکو چارواک سره بحثونه لري او ځنه مالکی لري، اولې په ولایاتو کې د دوی چلن بل رقم ده. ګوري کله چې طالبان واک ته ورسېده په لومړی ورځو کې تاسو ګورئ نجونې مکتبو ته تلل، پانتونو ته تلل، اندغسې په نورو برخو کې دوی خپل فعالیتونه درلوده. خود دا په تدریجي ډول محدودیتونه قربان دی وضع شو، خزه په ټولو کې د ټولنې څخه تقریبا محروم شو او ټول خزه په کور کې نول څه. نو د رسنیو په برخه کې هم زه تاسو ته ویلای شم، کله چې په یو برخه کې قانون نه وي، لکه څنګه په رسنیو کې په برخه کې اوس قانون نشته، صرف زنه طرز عملونه دي، نو هغه قوانین دغه چارواکي هغه کسان چې هغه په ولایتو کې د بلورپورو چارواکو کې د دوی وظیفې لري، د دوی لاسونه دي تاغه کوي چې دوی کول شي خپل سر زنه کارونه وکړي. تاسو ګورئ په اوسنی وخت کې په خوا چې په پخوا نظام کې لګتا سو وي حداقل قانون در قانون وو هلته هلته یو هماهنګي وو، اما متاسفانه دغه هماهنګي اوس ډیر کم شوی ده. د طالبانو صرف په زنه مورد کې دور وایي چې موږ رسنیو ته د اسلامي چوکاټ کې د دوی ته د فعالیت اجازه ورکو. نو دغه اسلامي چوکاټ کې زه یو مورد غواړم تاسو ته بلکې په توګه وایم. تاسو ګورئ هغوی وایي چې د طالبانو وړپورو چارواکو باندې انتقاد کول دا ګناه بلل کیږي د اسلامي چوکاټ له لحاظه. نو که موږ تاسو ګورو کچیر دغه یو مورد وي، نو ټول رسنۍ د فعالیتونه به د شي صرف د انتقاد پر ځای د ټول خبرونه یو رقم تبوي. تاسو ګورئ کله مخه موږ ملګری خبريال چوس په افغانستان کې د دوی ویل چې ستونزې نشته، زه به ستونزې تاسو ته وایم. کله چې یو رسنۍ غواړي چې خپل جواز نوي کی په مختلفو برخو کې د دوی نه تعهد اخستل کیږي، چې تاسو حداقل دیش تر سلویخت فیصد خبرونه در نظام د هغه د پاروي د تعریف او توصیف او د لوړپور چارواکو هغه زنه موارد دي چې هغه مثبت برخه د دوی هغه شی او خیال شي. نو دا هغه موارد دي کچیر رسانه په آزاد ډول په افغانستان کې کارونه کې زه فکر نه کوم چې دغه مورد حل شي. بل موضوع زه تاسو ته وایم، یو هغه د رسنۍ ملاتړ یو بل نهاد ده، دوی یو گزارش خپور کړ تقریبا شپږ میاشتې مخکې. نو د طالبان پر پورو چارواکو د دوی نه پښتنه وکړه چې دینه مخکې چې تاسو دغه گزارش نشر کړی وای، په کار دی موږ تاسو موږ سره شریک کړی وای، دینه مخکې چې تاسو نشر کوو. نو هغه مورد باعث شو چې هغه د رسنۍ ملاتړ کوم بنسټ شو هغه خپل فعالیت په افغانستان کې ودرېږي په مکمل ډول د مختلفو برخو څخه هغوی خپل فعالیتونه متوقف کړو. نو دا هغه مورد دی چې کله قانون نه وي نو هر یو کس کولی شي په جامعه
کې زما پښتنه هم مخکم دا و چې همغږي ته څومره اړتیا ده، څومره د دې اړتیا ده چې د طالبانو مسؤول چارواکي ویندویان له رسنیو سره کینی، د رسنیو له ملاتړ بنسټونو سره کینی او د غستونزو ته یوازنی یوه حل لاره پیدا کی. ځکه یو څه نه همغږي ده، مثلا په ولایتونو کې د ښځو پر غږ باندې بندیز لګول کیږي، اما د طالبانو لوړپوړي چارواکي ګورو چې حتی له بهرنیو خزینه خبریالانو سره مرکې کوي. مثلا د کریستین امانپور د مرکې شاهدان موږ تاسو یو چې د طالبانو د کورنۍ چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره مرکه کړې وه. مثلا له نورو چارواکو سره بهرنۍ خبریالان راځي په افغانستان کې مرکې کوي، اما ولې په افغان خزینه خبریالانو باندې دغه بندیزونه لګول کیږي؟ د دغسې یوې همغږۍ اړتیا څومره ده او څومره طالبانو ته پکار ده چې دغه همغږي رامنځته کړي له رسنیو سره، د رسنیو د دفاع له بنسټونو سره؟
تاسو ګورئ په اوسنۍ حالت کې رسنۍ د څو نهادو لخوا کنټرول کیږي، د طالبانو د استخبارات لخوا، د وزارت داخلي لخوا، د اطلاعات و فرهنګ لخوا، اندغس د طالبانو د وزارت امر بالمعروف لخوا. دا هغه نهادونه دي چې نصرین باندې وزارت لري او همغږي په برخه کې کچیر زنه مجلسونه هم د طالبانو ورپور چارواکو سره کیږي. ولی څو پورې چې یو قانون نه وي د رسنیو په برخه کې سټول کسان هغه قانون ته احترام ولري، زه فکر نه کوم چې دا هغه مورد دی چې د حل سي. او بل خواته تاسو په ولایت ته اشاره وکړو، په ډیرو برخو کې د طالبانو چارواکو په ولایت کې وایي چې زنه دود ده په دغه ولایاتو کې، رسم و عنانات ده چې موږ دې ته اړ کړي او خلک شکایت کړي دي، نو دې موضوعات پر اساس موږ دغه تصمیمونه نیولې دي. خو اما نظر دا ده، زه فکر کوم چې ډیر هغه مورد اول له ولایتو څخه شروع سو د ورو په ورو بیا مرکز ته راغلو. نو دې موضوع په اړه زه هم داسې فکر کوم که چیرې اندغه دریز وي، اندغه سیاست وي، نو دا د هلمند او قندار نورو ورو نور ولایتو ته راځي او دا بل اخره مرکز ته راځي. زه فکر کوم د یو لوی نورین به وي د رسنیو او خبریالانو په وړاندې.
او مننه وجدانی صاحب، کور مو ودان، سلامات اوسئ. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه کرا سره برخه واخلئ. اوس یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی، له د سره به خبري وکستړي مشي. ځوان فکر خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري.
سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو خوږو همکارانو او ریدونکو میلمنو ته خرغلاس وایم. خدای تعالی دې وکړي چې د خبرونه مو هم په خیر سره پیل کړی وي.
مننه. کوم ځای مو اړیکه نیولې او د رسنیو په اړه باندې په افغانستان کې خبرې کوو، ځینې محدودیتونه دي چې د طالبانو د حکومت د بیا واکمنۍ لپاره په تدریجي ډول پر رسنیو باندې لګول شوی دي. تاسو د عام افغان په توګه دغه محدودیتونه یا بندیزونه څومره حس کوي او فکر کوي څومره د افغانستان د رسنیو ټولنه عام افغانان له ستونزو سره مخامخ کړي؟
ډیره مننه کوم، خوشاله اوسه، خصوصا له تاسو څخه زیاته مننه کوم چې تاسو هم موږ ته خوږی خبرونه وړاندې کوئ. دا چې زه هم لقمان قلمیار یم، له پکتیا احمد خیل څخه مې اړیکه نیولې. نو دا چې همکار صاحب را شو کده رسنۍ برخه ته، رسنۍ په عموم کې موږ ویلای شو کنه هر رسنۍ کې اوسېږي هغه د یوازې یو ولایت نه چې یو ولایت کې اوسېږي نه، بلکې په عموم کې کوم فکر وکړو که چیرته یو رسنۍ اوسېږي کنه، نو موږ کولای شو چې خپ په استعداد سره، خپ په جرأت سره دا د زهم وا تکل کېږي چې له رسنۍ سره پاتې شویم د پکتیا له اړخه. نو ماته هم د هدیو همکار په صفت، یو تلیفوني همکار په صفت ماته بلنه راکړې ده، ما هم خپل خبرونه وړاندې کړی دي. نو زه هم ډېر خوشحاله یم ځکه که چېرته رسنۍ اوسېږي نو ځینې داسې ساحې شته دي د پکتیا ولایت اوسېږي یا نورو ولایتو اوسېږي چې هملته اطرافو کې ځینې وخت شبکې کار نه کوي هلته بیا رسنۍ کار کوي. نو هلته چې رسنۍ بیا کار کوي نو ځینې کسان به وي غواړي چې یو څه پوه اوسېږي ځکه کوم ځای کې که ښه اوسېږي که بد اوسېږي کومه یوه پېښه اوسېږي خدای نه خواسته نو هغوی بیا کولی شي چې په ډېر رسنۍ سره ترې خبر شي. نو رسنۍ په عموم کې زه دومره ویلی شم لکه وړاندې چې تاسو پرې خبرې وکړې نو واقعا ښه نظریات مو وړاندې کړل نو څه د ویلو وړ هم نه دي لکه کوم څه چې زه وایم. خو بیا دومره ویلی شم رسنۍ ته باید توجه وشي ځکه کوم لګښتونه چې لګول کېږي ځکه د دولت له اړخه دومره پام نه ده ورته شوی ځکه کوم محدودیتونه یعنی کوم بندیزونه چې په دوی باندې لګېدلي دي طبعا دا د زموږ د منلو وړ ځکه نه شي کېدلی چې ځکه دا د تفریح په موخه اوسېږي د استادونو په نوم اوسېږي که نه ډېر وخت باید رسنۍ ته وخت ورکړل شي ځکه خبریالان باید اوسېږي. دا چې افغانستان کې زیاتره خبریالان اوسېږي په دې غواړي چې
له پکتیکا موږ سره اړیکه نیولې په گاوان خوست ولایت کې مثلا طالبانو تازه د خزینه او په ګډون باندې په ټولنیزو رسنیو کې او یا هم په محلي رسنیو کې بندیز لګولی دی. څه فکر کوئ د ښځو ګډون ولې مهم دی او څومره اړینه ده چې ښځې هم رسنیو ته اړیکه ونیسي د خپلو ستونزو په اړه ورته ووایي ځکه نارینه ممکن ونه شي کولی چې د ښځو ستونزې یا د ښځو په استازیتوب له رسنیو سره خبرې وکړي؟
نو طبعا که یو نارینه اوسېږي که نه نارینه خبریال سره که اړیکه نیسي نو طبعا ښځه هم غواړي چې دا حق لري چې باید زله یوه زنانه سره باید خبرې وکړم که نه هغوی که زنانه ونه اوسېږي نو دا معلومه خبره ده چې دغه زموږ قانون نه ده مراعت شوی ځکه هر ځای کې چې اوسېږي یوازې خوست ولایت نه بلکې د افغانستان څلور دېرش ولایتونه دي یعنی کوم ځای کې چې رسنۍ شتون لري هغوی چې یعنی لکه وړاندې چې ما وویل که نه نو د 2009-2020 کې چې کومې خپرونې وړاندې کېدې یعنی زنانه وې پکې وې خو طبعا یو څه کنټرول مهم دی خو بیا داسې نه چې پاک بندیز پرې ولګېږي ځکه زنانه غواړي چې له زنانه سره خبرې وکړي رسنۍ سره ځکه هغه د جرأت په استعداد باندې ده غواړي زنانه چې جرأت پوخ کړي تر څو هغه معیاري لهجه هم زده کړي ځکه ځینې وخت داسې لهجې یو څوک استعمالوي خو ډېر وخت له رسنیو څخه یې زده کوي خو علت یې څه ده علت یې همدغه ده چې موږ پام نه ده ورته کړی نه باید یوازې نه په یو بل چېرته پسرلی کېږي باید په عموم کې ټولو خلکو دا پاڅون باید وکړي چې باید په دې برخه کې کار وکړي تر څو هر ستونه چې څوک لري ناهیلي نه شي او مثبت فکر وکړي.
سلامت اوسئ ډېره مننه دغه اورېدونکي له پکتیا نه اړیکه نیولې وه خپل نظر یې راسره سرګان کړ.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
سرګان صاحب ته ورزو ایسا سرګان ته چې په سویل ختیځ زون کې د شمشاد تلویزیون خبریال دی. سرګان صاحب تاسو مخکې که څه هم یادونه وکړه چې څنګه څه ستونزې شته په قانوني برخه کې تر ډیره اما د کار په ډګر کې وایي چې خبریالان خاص ستونزې نه ګالي همدې بندیز باندې کلک تام شو په خوست کې مثلا ښځو ته اجازه نشته د امنی قمندانۍ د تازه مکتوب له مخې چې له رسنیو سره خبرې وکړي تاسو مثلا په هغه زون کې کار کوئ فکر کوئ دغه بندیز به ستاسو چارې څومره ټکنۍ کړي خصوصا که تاسو مثلا داسې یو موضوع باندې یا داسې یو راپور باندې کار کوئ چې هغه د ښځو غږونو ته تاسو اړتیا لرئ مثلا که صحت برخه کې وي که نورو ټولنیزو برخو کې وي یا هم د تعلیم په برخه کې وي فکر نه کوئ چې دغه بندیز هم د سویل ختیځ زون یا د خوست د خبریالانو ستونزې او څه ټکنۍ کړي یا ستونزې ډېرې کړي دي؟
ډېره مننه. رښتیا هم ده چې لومړی که موږ خبره کوو یا د سویل ختیځ زون یا په خاص ډول د خوست نو دا پرتله که موږ په اوسنیو شرایطو پورې تړو نو دا به هم انصاف نه وي په دغسې ولایتونو کې وړاندې هم دا مسایل ډېر جدي وو په دې برخه کې ځینې محدودیتونه وو تر څو په ښځینه برخه کې تا په ځینو موضوعاتو کار کړی وای یا په دې برخه کې په اسانه توګه سرچینې ترلاسه کړې وای. اوسنی تازه بندیز رښتیا هم ده چې یو خو د خبري برخې اړخ نه دی یا په هغه ډول چې مثلا موږ په ساحه کې په نیوز کې کار کوو تر څو موږ دغسې مسایلو ته اړتیا پېښه شي ممکن دا د وړاندې غونډې یو څه ستونزمنه وي خو دغسې مسایل چې مخې ته راځي چې په هغې کې هلته ښځې ګډون کوي دغسې پروګرامونه وي په دې برخه کې دغسې مشکل یا ستونزه نشته د حکومت له خوا چې دوی له ښځینه له دغسې خبرو را وګرځوي چې هغه د یو خبریال ته د موضوع په اړه معلومات ورکړي او هغه کلیک واخلي. خو د رادیوګانو سره د غږی دوستون ده یا په خبرونو کې د ګډون دا ممکن دا مسله شته او په دې برخه کې د سیمه ییزو رسنیو مسؤلان یا خبریالان ستونزو سره په دې مخ دي چې هلته ځینې ځانګړي پروګرامونه دي په دې برخه کې فعالیت کوي تر څو لاغې په کورنیو کې یا په کورونو کې خزینه زده کوونکي یا نجونې ګټه واخلي. چې وروستۍ دا پریکړه به ضرور ځینې منفي تاثیرات ولري د دوی په دغه فعالیتونو باندې. نو دا چې حکومت ولې دا پریکړه کړې په دې برخه کې هم ځینې هغه معلومات چې موږ لرو ممکن د رسنیو مسؤلین هم ځینې مشکلات یا ستونزې ولري او حکومت ځکه دې ته مجبور شوی وي تر څو دغسې یوه پریکړه وکړي. د خو دا مسله په دې پورې ډېره تړل ده چې دغسې یوه پریکړه کېږي. دا چې وړاندې مېلمنو خبره وکړه چې په نورو ولایتونو کې نشته یا په مرکز کې نشته دغسې بندیزونه، په خوست کې د همدې برخې لپاره ځینې ځانګړي پروګرامونه وړاندې کېدل د راډیوګانو لخوا چې هغه تعلیمي پروګرامونه ممکن په ډېرو ولایتونو کې د افغانستان نه وي. نو ځکه دا بندیز همدلته وضع شوی، نو ضرور به ستونزې رامنځته کېږي په دې برخه کې. خو هیله شته چې دغه مسایل یو وخت هوار شي او هغه تخطی چې دولت ادا کوي یا د دوی د معلوماتو په اساس شي په دې برخه کې ځینې ستونزې رامنځته شوي چې هغه د کلتوري یا دیني اړخه مناسب نه دي په دغه ټولنه کې. نو ځینې هیله دا ده چې د رسنیو مسؤلین چې دولت ترې غوښتنه کړي دا ستونزې هوارې کړي او بېرته وضعیت عادي حالت ته راوګرځي.
او مننه څرګند صاحب. کور ودان د بحث بلې مېلمنه مېرمن فاطمه سبا ته راځو بیرته. مخکې هم ما پوښتنه وکړله یو اوریدونکي له پکتیان اړیکه نیولې وه، تاسو یې خبرې واورېدې، ویلې ټینګار یې دا و چې نارینه هم په خپل ځای د رسنیو په برخه کې یا هم په رسنیو کې د ګډون په برخه کې ارزښت او رول او ونډه لري، دغه راز ښځې هم. اما یوه باریکي دا ده چې په اکثر مواردو کې خځې چې کومې ټولنیز ستونزې ګالي، خځې کولی سي د ځان د ستونزو په اړه باندې په اسانه یا نیغ په نیغ رسنیو سره خبري وکړي. اما که دغه دنده هم یا دغه حق هم له خځو نه اخیستل کیږي، نو نارینه او ته دغه کار پاتې چې دوی د خځو ستونزې له رسنیو سره شریکي کی، آیا نارینه کولی سي چې د خځو ستونزې له رسنیو سره شریکي کی او کنه خپل خزینه کولی سي چې په اسانه دغه دنده پر مخ بوزي او په خډول پر مخ بوزي؟
البته دغه پوښتنه زه باید په ځواب کې دا ووایم چې ځکه په افغانستان کې مېرمنې چې دي د حیا او عزت یو نښه ده که نه، نو طبعا چې دی ښځینه چې دی دونه جرأت نشي کولی چې هغه د هغوی هر رقم یو مشکل چې اوسي یا هره موضوع چې اوسي هغوی نارینه نه پوښتنه وکړي. ګرچې په د صحت په باره کې ووایو، د هر څه دوی نشي کولی چې نارینه نه پوښتنه وکړي، او نارینه چې دی دونه جرأت نشي کولی چې د ښځو هغه مشکل چې دی باید دوی حل کی یا دغه موضوع پاړه وغږیږي. ګرچې زه خپل د افغانستان کې تقریبا ما زده کړې کړي، هلته د مکتب په دوره کې زموږ یو مضمون بیولوژي و چې هلته د ښځینه او هغه کوم موارد چې راتلل، ځکه هلته د استادانو هغه مشکلاتو نارینه به موږ ته درس ورکول. خو طبعا هغه موضوع چې راتلل مکمل یو موضوع چې و د ښځینه په اړه، هغه مکمل به هغې نه موږ تیرېدو، ځکه نارینه دغه جرأت یې نشو کولی چې د ښځو ترمنځ موږ ته باید د هغې موضوع په اړه وضاحت ورکړي. نو طبعا چې دی دا هېڅ امکان نه لري چې یو نارینه د ښځو هغه کوم مسایل چې دي د هغې په اړه وغږېږي یا د هغې په اړه دغه ستونزو په اړه پلټنه وکړي، ځکه دغه زموږ ټولنه دغه اجازه نه ورکوي چې یو نارینه دی باید د ښځو د موضوع په اړه، ځکه زموږ ټولنه افغاني ټولنه ده، هلته دغه خبرې او دغه موضوعات ډېر زیات ستونزمن دي. البته زه یو ستاسو غبل پښتنه چې زه یو یادونه وکړم چې کله چې په افغانستان کې چې دی وي یوټیوبرانو ته او ښځینو ته اجازه ورکول، کومو ته اجازه ورکوي؟ هغه ته اجازه ورکوي چې د دوی هغه حکومت خلکو ته یو مثبت ښکاره کړي. یوازې خو مثبت یا دغه یوازې دا خو نه دی چې په حکومت کې تا یو څو ځایونه دي جوړ کړل یا یو کوم ځایونه چې دي هغې ته د بدلون ورکو، نو اته حکومت د حکومت هغه تهداب چې دی تعلیم دی او 50 سلنه پکې خزینه برخه لري، چې تاسو هغه په برخه کوي، نو څنګه کولی شي چې په ټولنه کې اسلام راشي یا د ټولنې هغه مهم برخه چې دی خبریال چې دی هغه نارینه اوسي که ښځینه اوسي هغوی د ولسواکي او د حقوقي بشري حقوق لپاره کار کوي، ځکه چې دغه اصلاحات په ټولنه کې رامنځته نه شي نو کله ټولنه پرمختګ کولی شي. انتقاد مهم برخه ده چې دوی اصلا انتقاد ته اجازه نه ورکوي. هغه خبریالان چې هلته اجازه اوس یوټیوبران دي، دغوی ټول موضوع یو شی دی. هلته یو موضوع نشته چې د ښځو په اړه وغږېږي چې په افغانستان کې اوسنۍ ښځې کوم مشکلات لري، کوم ستونزه رامخ شوي دي، ځکه افغانستان څونه کلونه جنګ و، خلک هلته تعلیم نشته دی. اوس هم افغانستان د 100 کالو نه زیات چې دی شاتګ کړی دی، 3 کاله ښوونځي بند دي. د
میرمن سبا ستاسو نظر دا دی چې طالبان که چیرته ښځینه خبریالانو ته په پلازمینه کابل کې اجازه ورکوي، یوازې د هغو مسلو د پوښښ اجازه ورکوي چې مثبت پیښې وي یا مثبت خبرونه یا داسې خبرونه او راپورونه وي چې د حکومت په ګټه وي، اما انتقادي خبرونو کې یا انتقادي راپورونو اجازه نه ورکوي. کور ودان راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکړو. یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی، د دې خبرې به واورو، بیا به بحث ته ادامه ورکړو. ستړي مشي ځوان فکر خبرونه له آزادۍ رادیو نه اوري.
خدای دې مان قبول کړه. الدین صاحب محترم سلامونه تاسو ته، د آزادۍ رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې شبا تاسو له هدا تلمه د هلمند ولایت سره.
اتل صاحب، هلمند یو هغه ولایت دی چې د خوست تر څنګ پکې څه موده وړاندې د خزینه خبریالانو او د ښځو پر غږ باندې په رسنیو کې، په محلي رسنیو کې بندیز لګېدلی و. هلته پخوا څنګه وو؟ یعنی خزینه خبریالان وې په محلي رسنیو کې، او اوس ونډه څه ډول ده؟ تاسو له راډیوګانو نه د خزینه خبریالانو غږونه اورئ او کنه بندیز لا په خپل ځای ده؟
بله، مننه. الله دې خیر در کړي. سلام مېلمنو ته وایم. الودین صاحب محترم، لکه څنګه چې تا اشاره ورته وکړه، واقعا په هلمند ولایت کې مثال د خبرې داسې رسنۍ بېخي زیاتې وې. زموږ په ولایت کې په یپین موت کې چې ښځینه خبریالان به کارونه پکښې کول، خو اوس نشته. په الودین صاحب محترم ډېرې کم ستا داسې کمې دي مثال د خبرې، په خورا کم فعالیتونه نشي کوی. خو یوه ستونزه دلته الودین صاحب محترم، زموږ په هلمند ولایت کې دغه ده چې ما بار بار د حکومت سم غوښتنه دا کړې ده چې اوس مثلا موږ یو نارینه خبریال مثال د خبرې موږ د حکومت ته یو د راپور په اکله دی مثال د خبرې او معلومات یې غواړي. بیا هغه خبر ژر پر وخت نه ورته دستی چې مثال د خبرې یو جرنالیست ورته دی ته مثال د خبر په برخه کې دوی پوښتنه ځینې کوي، یو رپورټ جوړي په دغه اړه دوی څه غواړي. معنا یو دغه ترلاسه کې هغه خبر چې دوی پر وخت مثال د خبرې د خبریالان ته لودین صاحب مسترم نه نشري. دا په وار وار ما خپل د حکومت څخه غوښتنه کړې چې دا چې مکه ویزه خبریال یې د شی دی لودین صاحب محترم چې د سر نه اصلاح ور سره د نو بل شی ور سره دی، بغیر خپل د مایک، بغیر خپل در کامری بل شی د سر نه سو سره نو ځکه ولې دا چې خبریال پاوتو او تو مشت انتظار چې مثال د خبري هغه راپور جوړي. ما او تاسو غوښتنه کوي مثال د خبري چې په دغه کلاسیس نظر چې دی اساس نظر ما ترا کوي پاوتو او تو د دلته مثال د خبري انتظار غالي دا خو نه ده شه. باید حکومت د توجه کې بل خبره ده چې لودین صاحب محترم زمړ ولایت خو ته معلوم دي چې لمن ولایت دا جنگونه چې شل کاله و مثال د خبرې په هلمند ولایت کې په دا شل کاله ډیر به درکه جنگونه و. اوس دلته اکثر خبري اعلان ولودین صاحب محترم په تیر حکومت کې یعنی په ډیرو سختو مشکلاتو کې هم دی یو د خبر جوړولو د لپاره مثال دغه ولسوالۍ ته تلل حالت به جنگ شروع و. نو وسم ولودین صاحب محترم د خپل خبري اعلان ته مثال د خبرې دغه ما غوښتنه د ما پښتنه دی را جواب کی چې مثال مشته کولی سو اکثر خبري اعلان دي د ملک څخه وتلی دي، دوی زړه نشه کوي چې خپل وطن ته راشي. ولی ناراضي په څه سبب څه کولی چې دا جرنالستان راشي؟ دوه هم لودین صاحب محترم پښتنه می داغه ده. اوس زه مثال خپل ځان در شوم کده وغاړم چې د ازادي رادیو یو خبريال ته په هلمند ولایت کې نو زما سره دا وامه سره سره لودین صاحب محترم ځکه کوم مثال د خبرې په طالبانو کې چا مينه مالته هغه د پټ تم ورزم د خامخه به د خبرې حاضر و منو زما په فکر د خبري اعلان هم باید چې داسې ذهنیت ول ولري.
بله، اما اتل صاحب تاسو وایي چې که زمينه برابر سي حتی ازادي رادیو سره هم کار کوي د راپور ورکونی په برخه کې. مخکې زموږ ملمنو ویل چې ځینې محدودیتونه دي، مثلا انتقادي برخه کې ډیر کار نشي کولای ک غواړي چې راپور ورکونه وکي، یوازې مجبوري چې هغه مثبت پیښې راواخلي او هغه ځینې نیوکې چې دي، ځینې انتقادونه چې دي، هغه سره تماس ونه نیسي. فکر کوي چې هلمند کې د طالبانو ځای چارواکي د غزغم لري چې انتقاد هم وزغمي او هغه ستونزې هم راپور شي چې یو څه د حکومت خلاف دي؟
بېلکل لودین صاحب محترم، زه خپل ځان در شوم ولکه زه دې چا پروا ولرم چې یو خبري مثال د خبري حقایق باید موږ ولسته وایي چې حقایق څه دي. که مثال د خبري د دې مرکزي چارواکي دي، زه غواړم چې د دې مرکز ته ورته حقایق باید چې ولسته روښانه کړم. هېڅ ما سره دا وام نشته لودین صاحب محترم، هېڅ پروا ولکه لرم که په تېر حکومت کې مثال زه جرنالیست وم باید وسم هغه کار وکم ولی سړی په
داسې خبریالان ونیول شول. اتل صاحب همدې هلمند کې ځینې محلي خبریالان مثلا هغه بسم الله وطن دوست او مثلا یو شمېر نور خبریالان یا هغه د متی الله ویسا چې مثلا د نجونو د تعلیم لپاره کمپاین کوو دوی ونیول شول او د طالبانو حکومت په بیلابیلو تورونو باندې محکوم کړل او زندان ته واچول.
بالکل الدین صاحب محترم او خوند حکومت مثال خبري پر دی باندې دا شک چې مثال دی د خلګ را پارول د حکومت په ضد باندې د تبلیغات کوله هغه سي جرنالستان چې بل الدین صاحب محترم وسم د غنوسی خو دا وایي چې مثال د خبري او خبريال باید چې به طرفه پاد شي و د ازادي رادیو جرنالستان موږ د یار راپور مثال د خبري او راپور ما ورېدلې دي اکای کې ویل دي بالکل چې مثال د خبري استون دی هغه د حکومت کې مثال د خبري ک په دا نور دغه کې دی هغه کای کوي لیدو
نه نه تاسو حقیقت وایي سلامات او تاسو وایي چې چیرته به پلاوا خبري علي وسینو د طالبانو محلي چارواکي د طالبانو چارواکي ورسره ډیر ستونزه نه لري کور ودان له نظر نه مو ډیر مننه وجداني صاحب تاسو تر اگر زو د غدیاتل صاحب ته پښتنه و برخه هم تاسو کوړه جواب کوي اتل صاحب وایي چې اکثر خبري اعلان له افغانستان وتري دی او د افغانستان د اکثر ولایتونو یا د لری پروتوسیمو پیخه له پوخه لری پات کیږي څو چې وای چې د افغان خبريالان بیرته افغانستان ته راشي او خپل راپور ورکونه یا خپل دنده پیل کړي او دغه د رسنیو چارې او د رسنیز فعالیتونو برخه لا پیوړی کړي.
زاول کې اتل صاحب خبرو ته احترام لرم. لکه څنګه تاسو هم وای تاسو ګوري د یو هفته وړاندې هم ځنه خبريالان په افغانستان کې ونیولل سو او موږ هم ځنه اعلامیه د فدراسیون له خوا صادر کړ. نو تر اوسه پورې هغه خبريالانو ته چې هغه د طالبانو په زنو کړنو باندې انتقاد کوي د هغوی ژوند مسؤل نه ده په افغانستان کې. کله چې موږ د انتقاد موضوع خبره کوم انتقاد هدف دا ده چې په یو جامعه کې ټولنه کې اصلاحات تر منځ راشي او بل خوا ته حاکم نظام په افغانستان کې هغه کړنی چې کوي څنګه د دوی سره په مخالفت باندې د هغوی په کار دغه موضوعات اصلاح کی. تاسو عدل صاحب وایي چې خبريالان د بیرته راشي افغانستان ته انده اوس تاسو وګوري ازادي رادیو اندغه سي نور بین المللي رسنیو باندې اوس په افغانستان کې ولی بندیز دوی زنه مورید باندې لګول سوای ده ولی چې دوی زنه ملمانه کله دعوت کوي دوی ډیر په واضح ډول کولی شي د طالبانو دا کړنو باندې انتقاد وکړي. ستاغه مورید په داخلي رسنیو کې تر هغه پورې د هغوی د کنټرول لاندې ده. په زنه مورید کې موږ راپورونه لرو زنه ملمانه چې کله د کورنۍ رسنیو لخوا بلل کیږي او هغوی کله چې انتقاد کوي پر رسنیو باندې او کله چې موږ خپل داخلي رسنیو سره زنه بحث لرو لکه څنګه چې تاسو سره لرو هغوی مخکې نه چې برنامه سوري سي موږ توایي چې د انتقاد په برخه کې تاسو کوشش وکړئ چې لږ احتیاط وکوي. دا په دې معنا دی چې تر اوسه پورې ازادي بیان په واقعي ډول په افغانستان کې اوسې متاسفانه نشته. بلخوا هغه مثبت برخه په افغانستان کې لکه څنګه تاسو هم ور باندې اشاره وکړه ساغه په بازسازی په برخه کې یو اندغه سي نور مورید دي صرف دغه مورید باندې د ټولو رسنی فوکس دی مورید باندې ده. خو کله چې دغه مورید وي کله چې رسنی ته د شیطان خطاب کیږي کله چې جرنالستانو ته د جاسوس خطاب کیږي کله جرنالستان نیولل کیږي شکنجه کیږي په زندان کې اچول کیږي اغه نور سوونه تعهد اخستل کیږي حتی دا تعهد ورناغستل کیږي دغه خبريال نه هم رسنۍ نه هم څه دوی نور نشي کولای چې په دغه رسنۍ کې خپل کار ته ادامه ورکړي. نو کله مون کولای شو چې خبريالان بیرته د نور هوادو د بیرته راشي افغانستان ته او دوی خپل هغه وظایف چې د تیر په آزاد ډول په افغانستان کې ترسره کړي تر څو پورې چې قانون نوي په یو جامعه کې ټول هغه قانون ته احترام ولی د قانون په چوکاټ کې ګوري کچېره یو رسنۍ تخطی کوي کچېره یو جرنالیست تخطی کوي نو هلته په کار دی یو مرجع ورته ووسی لکه چې په خواو هغه ته مراجعه وکړي هغه نو ورسته د دې موضوع په کار دی وسېړل شي هغه نو ورسته بیا عادي او قضایي قانون ته معرفي شي. نو کچېره دا غو مورید وي یو مورید نور غواړم چې اضافه کوم لکه چې څنګه چې سرګن ځای وې چې په خوسي کوم باندې چې لګیدل سوې دی په پکتیا کې د دې حل لار به پیدا شي. موږ هدف هم انداده چې طالبان راشي کله یو بندیز لګی د دې موت بندیز د حل لپاره په کار دي خلکو سره مشوره کوي د دې بندیز د حل لپاره یو بدیل لار پیدا کی څو پرې چې دوی د بدیل لار ورته پیدا کړي نه وي دوی راځي صرف بندیز لګی او بدیل لار ورته نسته کبدیل داره ورته پیدا کی ز فکر کون صدا بیا یو خ کرنه بوی اصلاحات برشی په جامعه کی.
بله کور ودان وجدانی صاحب سلامات اوسې.
ویلی چې شیز مو خوشمن کې بدیت مخه کړی دی
حضرت دوی دوی دی یاد گرفتین کې یو حقوق ځان یعنی چی
اوریدونکو تاسو اړیکهونه سي خبرونه سره ځوان فکر خبرونه دا یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی د سره به خبري وکړو ستړي مشي ځوان فکر خبرونه له ازادي رادیو ناوړی
مننه له جین صاحب تاسو سلام او استاد استودیو اقرار سلام دا مهال حبيب احمد ځکه مې ایران هیات په تماس نیولې دي
ښا ځواک صاحب له ایران مو اړیکه نیولې ستړي مشي تاسو د رسنیو پر رول باندې څومره خبري او څه فکر کوئ چې پر رسنیو کې د خځو حضور او یا هم پر رسنیو کې د خځو غږ څومره مهم دی
والا د شوزو رول پر رسنیو کې ډیر مهم دی چې موږ کم په ایران کې کم د غوینو د ټول کار بدل ته شوزو مختوري او تاسو په لاره چې په افغانستان کې
بله زواک صاحب فکر کوم د زواک صاحب انټرنیټي اړیکه سمونه د مهرباني زواک صاحب غږ ملواصل دی خبري وکي زواک صاحب غږ ما ورو فقط لږ زره مغه کمزورې شو کله خپل ځای بدل کړي او خبرو ته ادامه ورکړي په دې لچې د ازل مغه غو ورو مهرباني زواک
صاحب منه په رم شتاس خاص ستونزه ده کزمش پاته
او ستونزه فکر کوم ستاس خواته د انټرنیټ د نو اوس مغه سم د خبرو ته ادامه ورکړي مهرباني
ما نن ته وایم چې دلته موږ کوم په ایران هیواد کې دلته شوزو ته ډیره پاملرنه شوی ده دلته هر سره نیول خرڅول شي کې به کوم ادارو کې ډیره شي کار کې دومره نارینه ته اعتبار نه ورکی لکه شي چې اعتبار ورکی نه پاوسته کوم تاسو نه چې شوزو ته ایس پاملرنه نه شوی حقوق نه دي پرځای شوی
بله ډیره مننه زواک صاحب سلامات اوسې چې له ایران هیواد نه مو اړیکه نیولې و کور ودان
د ازادي رادیو له مليوني فیسبوک فانی سره ملګری سي د افغانستان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي facebook.com/azadiradio
سرګان صاحب تاسو ته درځو د بحث حمله کې شیبي پاتې دي بحث بسره راټول کو سرګان صاحب مخکې اتل صاحب له هلمند اړي کني ولې وا ویل چې په هلمند کې او په نورو ولایتونو کې خبریالانو ته خاص ستونزه نسته البته هغه خبریالان د پټکو چې بے پلاو وي او د کوم لوري په ګټه یا زیان باندې کار ونه کړی تاسو چې په سویل ختیځ زون کې کار کوي آیا تر اوسه زورول شوی یا د داسې راپور پر سر باندې در سره حساب کتاب شوی دی او کنه وای چې دغه اندېښنې دومره پر ځای نه دی او آزاد خبریالان په آزاد کار کولای شي
ډیر مننه لودین صاحب دا چې موږ کومه اندل تکار کوو او وضعیت لنګ دی ګورو کله یو طرفه قضاوت تیر شو په دې برخه کې هغه ټول ستوند چې ممکن لدی وران دی په افغانستان کې وی در رسنیو د رسنیو په برخه کې د خبري اعلان په برخه کې دا بنوایو چې سلف صد وضعیت خدای بلکه یا رستون دي چې موجود وي ممکن وو سم دین وختونه کې خبري اعلان د رستون سره مخ شي یا رسنۍ د وخت محدودیتونو سره مخ شي تاسو د کار خبره وکړه زه خپل په دې برخه کې چې له سویل ختیځ ځنه کار کوم هغه ډول ریپورتونه کروم چې زما په ځړه راغلی او واقعي هغه رستون دي چې زه پیګم چې دا باید ریپورت شي او په دې برخه کې ما غو وصول چې ژورنالیزم متکاکلی مراد کړي نو زه کوم چارواکی یا حکومت په دې برخه کې نه امرانی ولې تر څو هغه لمه پښتني وکي زه ډیر دغه مثالونه لرم چې ممکن زما ډیر ریپورتونه ډیر ننګون کې وي یا دغه ریپورتونه چې هغه د حکومت د نیمګړتیا او بیان پاږي کې شوی وي خو دا ریپورتونه ما به دغه شکل کړی چې پاره کټور وصول پلې شوی دی او له همدې عمله تر اوسه په دې برخه کې ما ته کوم مستند نه درته
بله سرګان صاحب د بیلګې په توګه یادولې شي دا سره فورنه چې مثلا تاسو جوړ کړی وي چې په هغه کې په اول په محلي چارواکو باندې نیو کې شوی یا هغه ستونزې چې په سویل ختیځ زون کې هغه تاسو راپور ته کړی وي دا د بیلګې په توګه یادونه کولای شي د جنور راپور نمو او نغواړي چې یادونه وکړي
بله ما د خوست د عامې روغتیا په وضعیت همدغه ډول رپورټ کړی دی. زه مثال ورکولی شم چې هغه ډېر ننګوونکی و. په دې برخه کې ما نه پوښتنه هم شوې ده چې مثلا دا رپورټ خو هغه سرچینې چې په دې کې وې زه له دې وتلی یم او کوم چارواکي نه یم رانیولی چې ولې ته دا رپورټ کړی یا په دې برخه کې زه ځورولی یم. دغه سې نورې بېلګې هم شته. تر ټولو هغه اساسي اسانتیا چې په دې برخه کې موږ یادولی شو دا چې وړاندې په لرو پرتو سیمو کې د خبریالانو فعالیت ډېر کمرنګه و. وړاندې ځینو مېلمنو یادونه وکړې، ځینو اورېدونکو یادونه وکړه چې د لرو پرتو سیمو هغه ستونزې د پخوا په پرتله نه انعکاس کېږي یا خبریالان نه شي کولی. خو زه په دې برخه کې زما نظر مختلف په دې دی چې زموږ اوسنی رپورټونه تر ډېره له لرو پرتو سیمو دي، ځکه خبریال کولی شي په اوسنیو شرایطو کې په ډېره اسانه توګه یوې لرې پرتې سیمې ته بغیر له کوم ډاره بغیر له کوم ویرې لاړ شي، هلته هغه مشکلات راواخلي چې د خلکو دي او مخامخ یې د چارواکو مخې ته کېږدي. زه د همداسې یو رپورټ بېلګه ورکولی شم چې په خوست کې نږدې شل کاله یوې سیمې ته خبریال نه دی تللی، خو میاش وړاندې یعنی تقریبا یوه نیمه میاش وړاندې زه تللی یم. دغسې خلکو یوه ستونزه مې راخیستې چې هلته په شلو کلونو کې عامه خدمات نه و پیل شوي، خو زما د همدغسې یو رپورټ له برکته میاش وروسته دا ستونزه چارواکو سره شریکېږي، هلته خلک له عامه خدماتو برخمن کېږي او چارواکي په دې قانع دي چې هغه ستونزې چې واقعي دي خبریالې راواخلي، دوی کولی شي رپورټ کړي د چارواکو مخې ته کېږدي او دوی په دې برخه کې اقدامات ترسره کړي.
هو څرګند صاحب، مننه. بحث پای ته رسوو، فقط غواړم له تاسو نه وروستۍ خبرې واورم څه وشي چې دغه کومې قانوني ستونزې چې تاسو په سر کې یاد کړې چې هغه اطلاعاتو ته د لاسرسي ستونزه ده، مثلا د رسنیو د قانون نه موجودیت دی او د طالبانو ځینې تګلارې دي چې په ځینو مواردو کې مثلا په ولایتي کچه باندې دغه تګلارې عملي کېږي، لکه په خوست او هلمند کې چې د خزینه خبریالانو یا د خزینه پر غږ بندیز دی. لاندې سپارښتنې مو څه دي د وضعیت د لا ښه کولو لپاره؟ بیا به له نورو مېلمنو سره بحث راټول کړو.
ډېر مننه لودین صاحب. دا چې په هېواد کې لا هم ډېر تکړه خبریالان شته یا د ژورنالیزم د مسلک ډېر مسلکي کسان شته، زما نظر به دا وي د رسنیو د وضعیت د ښه والي لپاره یا د خبریالانو د وضعیت د ښه والي لپاره چې په دې برخه کې حکومت د همدغسې مسلکي کسانو سره کښېني، مشورې وکړي او دلته له هغه توپیري چلند چې یا مثلا د شریعت په بڼه کېږي یا د افغاني کلتور په بڼه کېږي، زه وایم د ټولو افغانانو کلتور سره ورته دی، د ټولو افغانانو دین یو دی او د ټولو افغانانو خبره یو ده.
کور ودان څرګند صاحب، ورزو د بحث بل میلمنې ته. میرمن فاطمه سبا، ستاسو په نظر د حل لارې چارې څه کېدلی شي چې اوس چې په افغانستان کې رسنیز فعالیتونه داسې پیاوړي پاتې شي او په دغو فعالیتونو کې د ښځو ونډه هم د پام وړ وي؟ لاندې سپارښتنې به مو څه وي؟
البته په تیر حکومت کې چې یو ځینې نهادونه وو چې هغوی د عامه پوهاوي په برخه کې، البته خبریالان ته په هر اوس چې دی حاکم نظام چې دی دغه لوی ستونزه ده، خو یو بل اړخ هم شته دی چې هغوی کورنۍ دي چې ځینې کورنۍ اصلا اجازه نه ورکوي خپل یو لور ته چې باید هغه په رسنیو کې کار وکړي. د هغوی ذهنیت د خبریال په وړاندې ډېر زیات منفي دی، ښځینه خو لا پاتې خبره.
تاسو وایئ چې که عامه پوهاوی زیات شي ممکن د طالبانو د حکومت د چارواکو ذهنیت هم یو څه بدل شي او د رسنیو په وړاندې دغه ستا ستونزې او ننګونې هوارې شي؟ کور ودان فاطمه سبا، ډیره ډیره مننه اوریدونکو، له تاسو نه هم مننه چې ځوان فکر خبرونه کې مو زموږه ملتیا وکړه. ځوان فکر خبرونه همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپلو میلمنو، له خبریال او د ښځو د حقونو له فعال فاطمه سبا، له آزاد خبریال حشمت الله وجدانی او دغه راس په سویل ختیځ زون کې د شمشاد تلویزیون له خبریال عیسی سرګن صاحب څخه ډیره ډیره مننه. زموږه خبرونه څلور ساعته اوریدلی شئ.